ارلس بجې شوې دی ازادي رادیو خبرونه اوري په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې چین ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او د غراز د چین او افغانستان تاریخي اړیکو او مناسبات ته انکتنه کوو اوري چې د افغانستان د وزیرانو شورا د سیمه ییزو ارګانونو نوې پالیسي تصویب کړه د سیمه ییزو ارګانونو چارواکي وایي چې په نوې پالیسي کې سیمه ییزو ارګانونو ته زیات واک ورکړل شوی دی د خبرونه په دوهم نیمه کې د دوه اونیز پروګرامونه لرو د ګړې اچار او د کور کلی پروګرامونه د غراز په واشنگتن کې دی پاکستان او امریکا ترمن د استراتیژیکو خبرو په اړه هم د سیاسي چارو لوی کارپو سره غږیږو خو خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو احمد زبیر جمن دا خبرونه اوروي
تمکیږي چې افغان جمهور رئیس د چین له جمهور رئیس سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په پراخېدو خبري وکړي د اسلامي کانفرنس مشر وویل چې له افغانستانه د لویدیزو هیوادونو د ځواکونو په بیړه وتل به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب لري او په نړیوالو خبرونو کې باور دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو امریکایانو ته چې ایران ته سفر کوي خبرداري ورکړي د خبرونو تفصیل تمکی چې افغان جمهور رئیس حامد کرزای چین ته د خپل سفر پترس کې د دغه هیواد له جمهور رئیس هو جین تاو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په پراخېدو خبري وکړي جمهور رئیس حامد کرزای تیر ورځ د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ چې د ملي امنیت سلاکار او د دفاع مالیه او قانونو وزیران هم پکې شامل و چین ته ورسېده چارواکي وای افغان پلاوی بعد د دغه سفر پترس کې د اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې له چینایي چارواکو سره څو موافقه هم لاسلیک کړي په دې کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو مالونو د ګمرکي تعرفو د لمنځوړلو یو موافقه هم شاملوي د دغه نوې موافقه له مخې به چین په افغانستان کې د مخابراتو اقتصاد پوهنې او روغتیا په برخو کې لا ډېرې پانګونې ته وهڅول شي د اسلامي کانفرنس مشر وویل چې له افغانستانه د لویدیزو هیوادونو د ځواکونو په بیړه وتل به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب لري د دې سازمان عمومي منشي اکمال الدین احسان اوغلو په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته پرون وویل چې بهرني ځواکونه دي له افغانستانه وتل په دقت سره وڅېړي او خبرداري ورکړ چې د ځواکونو په بیړه وتل به یو ځل بیا لکه د شوروي اتحاد د عسکرو له وتلو وروسته حالت رامنځته کړي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لینی اسپریسن پرون د افغانستان په جنوب کې له ډنمارکي عسکرو څخه لیدنه وکړه د راپورونو له مخې د دغه سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو او خبرې څو ساعته وروسته خبری رسنو ته ورسیده د ډنمارک د بهرنیو چارو د وزیر میرمن اسپریسن په حواله ویل شوی دی چې د دې لپاره د سفر خورا مهم و چې په هلمند کې د میشتو ډنمارکي عسکرو د ژوند شرایط په خپلو سترګو وګوري نوموړی چې د دوشنبه په ورځ افغانستان ته رسیدلی په کابل کې له افغان جمهور رئیس حامد کرزی او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ستنلی مکرستل سره کتلې دي د ډنمارک پارلمان په افغانستان کې دغه هیواد پوځي ماموریت د دوام په اړه خبرو ته تیاری نیسي ډنمارک هلمند ته و نیم سو عسکر راستولي چې له 2002 کال راهیسې یو ډېر عسکر وژل شوی دی پنچیر او روزګان ولایتونو ته سرپرست والیان وټاکل شول باختر دولتي خبری اجانس راپور ورکړی چې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې په وړاندیز او د جمهور رئیس په منځوري خدای رحیم د روزګان ولایت او مولانا عبدالرحمن کبیری د پنچیر ولایت د سرپرست والیان په توګه تاکل شوې دي په دې وروستیو کې د جنو نور ولایتونو والیان هم تبیل او یا هم لکاره غوښه شوې دي او د شاهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د کابل په بازارونو کې لزین نورو اثارو سره په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغاني او 50 پوله یو اروپایي یورو 50 پټ افغاني او 60 پوله یو سترلینګ پاوند 20 افغاني او 60 پوله یو سعودي ریال 12 افغاني او 50 پوله زر ایراني تومنه 80 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 520 افغاني دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي
ازادي
ټاکل شوی ده چې جګپوړی پاکستانی هیئت نن په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره خبرې پیل کړي. چارواکو دغه دوه ورځنیو خبرو ته د ستراتیژیکو همکاریو نوم ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او لوی درسیز اشفاق پرویز کیانی د پاکستانی هیئت مشي کوي چې له هیلری کلینټن او نورو امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې دا خبرې به په امنیتي برخه کې پر همکاري متمرکز وي چې په دې اړه به د پاکستان دا وړاندیز هم وڅېړل شي چې پاکستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او هیلیکوپټر غوښتنه کړې ده. سو په قبایلي سیمو کې مخالف وسلوال وځپي. همداراز به په خبرو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پر همکاري او د پاکستان د اقتصادي ودې پر مسلې خبرې وشي. پاکستاني چارواکي وایي چې دوی امریکا دې ته هڅوي چې د اټومي انرژي په برخه کې له دغه هیواد سره داسې مرسته وکړي لکه د پاکستان له سیال هند سره چې یې تړون لاسلیک کړی دی. امریکا پخوا د پاکستان د اټومي انرژي په برخه کې اندېښنه لرله چې لیبیا او شمالي کوریا ته یې ورکړې ده او اوس هم په دې برخه کې رسمن څه نه دي ویلي چې په اټومي برخه کې به له پاکستان سره مرسته وکړي. د راپورټونو له مخې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د توغندیو په بریدونو کې لږ تر لږه څلور سختریزې وسلوال وټل شوي دي. امنیتي چارواکو چې خپل نومونه یې نه دي ښوولي خبري رسنیو ته ویلي چې دغه حملې تیر ماښام د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه ښار په څنډه کې شوي دي. یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې د کور د باندې د افراطي پر موټر بی پیلوټ الوتکو دوه توغندي وویشتل چې پکې لږ تر لږه څلور وسلوال ووژل شول. یو بل امنیتي چارواکي او د استخباراتو دوه مامورانو هم دغه حمله او له عمله یې د سر اوښتي زیانونه تایید کړي دي. د اوباما ادارې هغو امریکایانو ته چې ایران ته سفر کوي خبرداری ورکړی دی او وایي چې شایي هلته ورسره دښمني وشي، زیاتی ورسره وشي یا د ایراني چارواکو له لورې ونیول شي. دغه خبرداری د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لورې ورکړل شوی دی او ایراني ولس له امریکایانو ته په ځانګړي ډول پکې اشاره شوې ده. په دې خبرداری کې په 2009 میلادي کال کې د ایراني چارواکو له لورې د یو شمېر ایراني امریکایي تابعیت لرونکو مخنیوي ته اشاره شوې ده چې له ایران ورته د بیا الوتنې اجازه په میاشتو میاشتو نه ده ورکړل شوې. د یو شمېر ایراني ولس له امریکایانو نیولو ته هم اشاره شوې ده چې د ایران ملي امنیت ته د ستونزو د پیدا کېدو په تور نیول شوي دي. رپورټونه وایي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیا او چین استازیو هڅه کړې چې د ایران حکومت په دې قانع کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د اټوم د سونګ موادو د وړاندیز په برخه کې خپل دریځ بدل کړي. لویدیز ډیپلوماتانو رویټرز اژانس د خپلو نومونو د نه ښولو په شرط ویلي چې ماسکاو او پیکینګ ګډې ډیپلوماتیکې هڅې د مارچ د میاشتې په سر کې پیل کړي دي. دغو ډیپلوماتانو ویلي چې یوې خوا هم له تهران څخه په دې برخه کې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. تهران د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز ته چې له مخې د ایران په ټیټه کچه یورانیم باید د غني کېدو لپاره بهر ته واستول شي تیر کال لا منفي ځواب ورکړی و. روسیا او چین تل پر ایران د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخالفت کړی دی. امریکا په تهران د یورانیم له غني کېدو څخه د لاس نه اخیستو په خاطر د نړیوالې ټولنې له لوري د څلورم ځل بندیزونو هلې ځلې تیزی کړي دي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره سپینې ماڼۍ ته ولاړ. په سپینې ماڼۍ کې دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو پر پلانونو د متحده ایالاتو او اسرائیل ترمنځ لانجه راپورته شوې ده. د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ دا راپورته شوې لانجه یوه نښه دا ده چې اوباما او نتنیاهو نه خبریالانو ته وخت ورکړ چې عکسونه یې واخلي او نه یې هم ورسره خبرې وکړي. چارواکو ویل چې دغه غونډه چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ پرون ماښام پای ته ورسېده. تر غونډې مخکې اوباما او نتنیاهو د امریکا د کانګرس له مشرانو سره په لیدنو کتنو کې ویلي وو چې د سولې د خبرو بیا پیل ممکن تر یو بل کاله وځنډي شي ځکه چې فلسطینیان په بشپړه توګه د یهودي مېشتځایونو درول غواړي او اسرائیل هم د یهودانو لپاره نوي کورونه جوړوي. د اسرائیل پر هغه پلان چې دوه اونۍ مخکې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د 1690 کورونو د جوړولو خبر ورکړ د باراک اوباما ادارې انتقاد وکړ او دا مسله د دې سبب شوه چې فلسطینیان له اسرائیل سره د امریکا په منځګړیتوب د سولې غیر مستقیمې خبرې وځنډوي. دا د دې سات خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې چین ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سفر او د غراز د چین او افغانستان د تاریخي اړیکو او مناسباتو په اړه راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د وزیرانو شورا د سیمه ایزو ارګانونو نوی پالیسي تصویب کړ. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې مسؤلین وایي چې د نوې پالیسۍ له مخې د دې ادارې صلاحیتونه زیاتېږي. په ننګرهار کې د بیا رغونې د 15 کلن پلان سره جاپان مرسته کوي. د افغانستان په اړه پر یو شمېر نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو په اړه د سیمې او د افغانستان د چارو د له یو سیاسي تحلیلګر سره مرکه لرو. په خپرونه کې دغه راز 219 پروګرامونه د ګوړې اچار او د کور کلی پروګرامونه هم ځای شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په چین کې د یو ټاکل شوی د خپل چینایي سیال هو جنټاو او صدر اعظم وینجباو په ګډون له جګپور چینایي چارواکو سره وګوري. افغان چارواکو ویلي د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو لا پیاوړي کول چینایي چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان پلاوي د خبرو اترو د اجنډا په سر کې ځای لري. له جمهور رئیس سره په دې سفر کې د هغه د ملي امنیت مشاور د بهرنیو چارو د دفاع سوداګرۍ او د قانونو وزیرانو په ګډون د افغان سوداګرو یو ډله هم ملګرتیا کوي. د جمهور رئیس حامد کرزی یو ویان سیامه کروي ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی په دې سفر کې له خپل چینایي سیال هو جنټاو سره په سیمه ییزو همکاریو د افغانستان په اقتصادي ودې او د غراز د دوړ هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړې. زهیروي وویل دا سفر ځکه مهم دی چې په ترڅ کې به په ډیرو هغو مالونو ګمرکي تعرفې له منځه لاړې شي چې چین له چین څخه افغانستان ته واردېږي. هیروي وویل افغان سوداګر به له چینایي سوداګرو سره غونډه وکړي او د دوړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ په برخه کې تفاهم ملکونه هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا ولسمشر به په دې سفر کې د چین د محصلینو یوې غونډې ته هم د افغانستان د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه وینا وکړي. په تیرو څو کلونو کې چین په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې فعاله پاتې شوی دی. د افغانستان د قانونو په برخه کې هم تر ټولو ستر قرارداد چې د لوګر د عینکو د مس کان ایستل دي هم له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی چې ټاکل شوی شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګه پرې ولګیږي. د کتونکو په باور د سیمې د یو ستر اقتصادي ځواک او د یو ګاونډي هیواد په توګه چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مهم رول لوبولی شي. چین د ولسمشر حامد کرزی د سفر په ترڅ کې رویتر خبري اژانس د چین او افغانستان تاریخي اړیکې او مناسبات ته کتنه کړې چې تفصیل به د احمد شیبر پر رپورټ کې واورو.
د افغانستان او چین ترمنځ اړیکې لومې میلادي پیړۍ راهیسې پیل شوې دي. هغه مهال چینایي راهب شون ژانګ بامیان ته ولاړ او د بودا دوستر مجسمو ته حیرت یووړ. دا شوه د پیړیو پخوانۍ کیسه، خو په راوروستیو کې په 1955 میلادي کال کې د کابل او پیکینګ ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې. افغانستان یو له لومړیو هغو هیوادو چې د چین کمونست رژیم د ماو څتونګ په مشرۍ د چینګ کیل شیک د ملي حکومت پر ځای په رسمیت وپیژانده. دغه ډیپلوماتیک اړیکې د دواړو هیوادو ترمنځ وي چې بیا کله پر کابل طالبان واکمنان شول نو چین دغه حکومت ونه مانه. خو د رویټرز اژانس په وینا له طالبانو سره چین د پاکستان د لارې غیر مستقیمې اړیکې لرل. اوس هم افغان چارواکي د هیله لري چې پیکینګ پر اسلام آباد فشار راولي څو د طالبانو له حمایت لاس واخلي او طالبان د روغې جوړې خبرو ته تیار کړي. چین له پاکستان سره ډیر نږدې روابط لري. دواړه هیوادونه له هند سره ښه اړیکې نه لري نو دوی سره نږدې شوي دي او چین پاکستان ته هم په اقتصادي برخه کې مرستې کوي او هم وسلې ورکوي. چین د حامد کرزی په مشرۍ حکومت پر رسمیت پیژني او ښه روابط ورسره لري، خو په افغانستان کې خپل پوځیان نه لري او د امریکایي عسکرو حضور ته هم اندېښنه لري. چین په خپل ختیځ کې په جنوبي کوریا کې هم د امریکا عسکرو ته خوښ نه دی او کله چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شو نو امریکایي عسکر په قرغزستان کې هم ځای پر ځای شو چې چین دا هم نه خوښوي. خو په عین وخت کې په افغانستان کې له افراطي ډلو ویره لري. دوی په خپل هیواد کې هم د مسلمانو یو غور جنگیالیو نه ویری شي. چین په اقتصادي برخه کې د افغانستان د نن هم دلچسپي لري. غواړي چې د افغانستان د مزکو لاندې زیرمې راوباسي. د افغانستان د مسو د ستر کان عینق قرارداد هم له چین سره شوی دی. د تړون له مخې چې تیر کال وشو پر دغه 4.4 میلیارد ډالرو پروژې کار پیل شوی دی او ویل کېږي چې په 3 کلونو کې به استخراج پکې شروع شي. د اقتصادي چارو د مسؤلانو په وینا که چېرته د افغانستان د عینکو د مس استخراج پیل شي او بیا د حاجي ګک د اوسپنې استخراج هم شروع شي نو افغان حکومت به په پښو ودري شي او اوس چې 90% پر بهرنیو مرستو متکی دی بیا به داسې نه وي. د حاجي ګک د اوسپنې د معدن قرارداد د 5 او 6 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل شوی دی. افغانستان هم همداراز هیله لري چې د ګازو او تیلو د استخراج په برخو کې د چین کمپنۍ جذب کړي. افغانستان ته د چین صادرات هم ډیر دي. په افغانستان کې ډیر مال د چین دی. خو د چین او افغانستان ترمنځ د دومره ډیرو اړیکو سره سره چشته او هیله یې کیږي چې په راتلونکي کې به ډیر شي. د دواړو هیوادو ترمنځ تقریبا 6.5 کیلومتره سرحد تړلی دی. دغه سیمه چې د سمندر له سطحې 15 زره کیلومتره لوړه ده لاره پرې نه ده تیره شوې، خو تیر کال کابل او پیکینګ دا مسله یاده کړه چې دلته د لارې د تیرېدو مسله وڅېړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د وزیرانو شورا د سیمه ایزو ارګانونو نوی پالیسي تصویب کړه. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو چارواکي وایي چې په نوې پالیسۍ کې د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلینو ته د دې لپاره زیات صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې خلکو ته زیات خدمتونه وکړي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې رئیس پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پر دې پالیسۍ کابو یو نیم کال کار روان و چې بالاخره د ولسمشر د فرمان په اساس د وزیرانو د شورا په وروستۍ غونډه کې تصویب شو. کارپوهان وایي دا پالیسي به هغه وخت ګټوره ثابته شي چې پر موادو عمل وشي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې د سیمه ایزو ارګانونو نوې پالیسي به وکړی شي چې په ولایتونو او لیرې پرتو سیمو کې ښه حکومتداري پیل او سیمه ایزو مسؤلینو ته د ښه کار کولو زمینې برابرې کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې رئیس د سه شنبې په ورځ خبرې اعلانو ته د نوې پالیسۍ په حق له د معلومات ورکولو پر مهال وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې به د هیواد د پراختیایي بودیجې 25% د سیمه ایزو ارګانونو په واک کې وي تر څو سیمو ته پراختیایي پروژې غوره او پیسې پرې ولګوي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې عمومي رئیس جیلانی پوپل وویل
ولیا و نهادهای محلی دیسی عزل و نصب مامورین دیسی
ولایتونو ولسوالیو او سیمه ایزو ادارو ته د مامورینو په ګمارلو د بودیجه پټاکلو او د پراختیایي پروژو په غوره کولو کې د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلینو ته زیات صلاحیتونه ورکړل شوی دي. مسؤلینو وویل چې د نوې پالیسۍ په جوړولو کې د سیمه ایزو ارګانونو د استازیو نظریات هم اخیستل شوی دي. دوی دا هم وویل چې د نوې پالیسۍ د پلي کېدو لپاره ضروری ده چې د چارو د فعالینو کاري ظرفیتونه هم لوړ شي. د دې پالیسۍ له مخې د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلین کولی شي چې په سیمو کې د دولتي ارګانونو له چارواکو څخه د هغوی اجرات هم وپوښتي. خو کارپوهان وایي چې د نوې پالیسۍ پلي کېدل باید جدي ونیول شي. متی ولا خروټ وایي
د افغانستان د پرمختګ په خاطر اتګونه سکتور استراتیژي ملي په نامه جوړ شوی ده چې یو سکتور په نامه د حکومتداري خوب او د قانون حاکمیت دی. د دې سکتور د هغه موادات پر بنسټ دغه موضوع چې طرح شوی ده فیصله شوی ده. زه اندازه فکر کوم د افغانستان د اولیا منافع په ګټه ده او دا به ښې پایلې لري که چېرې واقعا د نشتې نه یا د نظر نه عمل ته راوړل شي او عملي جنبه ونیسي.
د افغانستان اساسي قانون هم حکم کوي چې د چارو د لاسمون لپاره د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلینو ته زیات صلاحیتونه ورکړل شي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې مسؤلین وایي دوی به هڅه وکړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې دا پالیسي په ټول هیواد کې په ښه توګه پلي کړي.
و امور دلچې د افغانستان د وزیرانو شورا د سیمه ایزو ارګانونو نوې پالیسي تصویب کړې ده. د سیمه ایزو ارګانونو د اداري مسؤلین وایي چې د نوې پالیسۍ له مخې د دې ادارې د مسؤلینو صلاحیتونه زیات شوي دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. سلطان محمد سرور په څو لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه مطالب لوستي او مهمې برخې راوړوي.
اکثر لویدیځو مطبوعاتو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان د دولت او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د خبرو او د وسلوالو مخالفینو په لیکو باندې د دغو خبرو د تاثیر په هکله تبصری او مقالې خبرې کړي دي. د برتانی ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د حکمتیار استازي له یو لیست وړاندیزونو سره کابل ته تللي او دا طبیعي خبره ده چې دغه لیست ټول مطالب به د دولت لخوا ونه منل شي، خو بیا هم له جمهور رئیس کرزي، نورو چارواکو او پخوانیو جهادي مشرانو سره د دوی خبرې بی اهمیته نه دي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې اسلامي حزب طالبانو ته دومره نږدې نه دی، خو له هغوی سره په یوه لیکه کې په افغانستان کې د دولتي او بهرنیو ځواکونو خلاف جنګیږي. نو که چیرې له دغه حزب سره د سولې په کوم پلان باندې توافق وشي او دوی له جنګه لاس واخلي او یو څه امتیازات ورته ومنل شي، نو د طالبانو ځینو ډلو ته به هم لاره پرانستل شي چې د جمهور رئیس کرزي حکومت سره سیاسي روغه وکړي او په نتیجه کې به د مخالفینو لیکې کوچنی شي. د غراز ستراتفورد کمنټری خبرونه په خپلې روسي غړې کې لیکي سره لیدې چې ګلبدین حکمتیار په روسي او څو کلونو کې ایران ته ورنږدې شوی وو، خدای بیا هم د طالبانو په څیر د پاکستان یو متحد ګڼل کیږي. خبرونه زیاتوي چې اسلامي حزب له طالبانو وروسته دوهم لوی ګوند دی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو خصوصا شمال او شمال ختیځ کې پلویان لري. خو ستراتفورد کمنټری دا هم لیکي چې اسلامي حزب له طالبانو سره ځکه مقایسه کېدای نشي چې طالبان پراخي او ژورې ریښې لري. خبرونه زیاتوی چې د افغانستان د دولت او اسلامي حزب په خبرو کې یو مهم موضوع دا ده چې حکمتیار د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې شامل دی. نو پوښتنه دا ده چې د حزب لوی کسان څنګه په آزاد توګه کابل ته تللي او هلته یې له چارواکو سره لیدلی دي. د ستراتفورد کمیټری په وینا دوهم خبره دا ده چې حکمتیار غواړي په دې خبرو سره له طالبانو جلا له دولته امتیازات ترلاسه کړي. چې د خبرونې په وینا د اسلامي حزب دغه عمل د کرزي لپاره د طالبانو خلاف یو کودتا ګڼل کیږي. ستراتفورد کمنټری زیاتوي چې اسلامي حزب د طالبانو په څیر یو ډله ده چې بیا هم شخصي نظریات او غوښتنې پکې مطرح دي. له دولت سره دغه غوند یو ځای کېدل حتما په طالبانو تاثیر کوي، خو د دې تمه هم نشي کېدای چې له دولت سره د اسلامي حزب په یو ځای کېدو به د طالبانو لیکي هم تیته وپراکې شي. ستراتفورد کمنټری لیکي چې دا درسته ده چې له اسلامي حزب سره سوله د حامد کرزي د حکومت لپاره اهمیت لري او په دې لارې کې بریالیتوب د طالبانو په لیکو کې هم درز رامنځته کوي، خو له دولت سره یوازې د اسلامي حزب یو ځای کېدل داسې شرایط نشي رامنځته کولای چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژیکي غوښتنې ترسره کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه. په دې کتنه کې مو په افغانستان کې د حکومت او د غراز د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه واورېدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوي استازي ستيفن دی مستورا هم پرون په کابل کې په خبری کانفرانس کې له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د خبرو اترو ملاتړ وکړ او ویل چې ملګری ملتونه تیار دي چې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د کرزي د حکومت د خبرو لپاره اسانتیا برابر کړي. په هرات کې د پامیر پریس په نوم یوې آزادې خبری رسنۍ په فعالیت پیل وکړ. په دې مناسبت جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر هم برخه لرله او له خبریالانو یې وغوښتل چې په راپور ورکولو کې له پوره دقت څخه کار واخلي او د هیواد ملي ګټې پکې په پام کې ونیسي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی هم دې غونډې ته ورغلی و چې د هرات د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د غوره څلورو خبریالانو په ډله کې ستاینلیک هم ترلاسه کړ.
په هرات ولایت کې د پامیر پریس په نوم غیر دولتي رسنۍ په کار پیل وکړ. چلوونکي وایي د انټرنیټ په مټ ورځنۍ تود خبرونه، سیاسي تحلیلونه او نور ټولنیز مطالب خپروي. اصلي مرکز په هرات کې د په کابل سربېره مشهد او همبور کې کاري څانګې لري. دغه رسنۍ د هرات د اطلاعاتو کلتور رئیس ولی شاه بهر په خپل ډول کې د هرات په کچه لومړی ګام او د آزادو رسنیو برخه کې بریا وګڼله. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان په خپل نوبت خبرې وکړې. د بیان ازادي د افغانستان حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه وبلله، خو ورسره په څنګ کې ځینې موجوده رسنۍ له مسلکي اړخه کمزوري او د هیواد ملي او کلتوري برخې څخه په ځینې مواردو کې سرغړونکي یادې کړې. د خبریالۍ دنده یو تر ټولو مهمه او با مسؤلیته دنده ده. تاسو خبریالان کولای شئ چې په یو ساده خبر سره د ښار بڼې یا نظامونو ته تغییر ورکړئ. نو تاسو خبریالانو څخه ټولنه د حقایقو د نشر غوښتونکي ده. د هیواد بیا رغونه او پرمختګ کې مرسته وکړئ. زموږ د هیواد هر دیوال زخمي او هر سیمه کې مرمۍ شته. سمه ده چې شوروي اتحاد دلته ماته وخوړه، خو 15 کاله وروسته لا هم هغه وسلې زموږ بچان وژني او تر څلوېښت راتلونکو کلونو پورې به نور هم دلته اثرات پراته وي. ملي ګټې په نظر کې ونیسئ. قلم او د لاس وسایل مو په داسې ډول وکاروئ چې راتلونکي نسل ته مو د نن ورځې یو رښتینی داستان پرېښی وي او دا مهال نړۍ ته له افغانستانه یو سم انځور ورسوئ. هرات چې دا مهال د رسنیو په نوم لاړ کې پامیر پریس هم ورګډ شو. د څه د پاسه نوي کاله په لرغونتیا سره د اتفاق اسلام په نوم دولتي ورځپاڼه لومړی او لا هم چلیږي، خو ورسره په څنګ کې تر څلوېښت چاپه زیاتې بېلابېل سرلیکونو باندې مهالنۍ اونیزه ورځپاڼه، شپږ تلویزیوني چینلونه او یولس محلي راډیوګانې نشرات کوي. که څه هم هر یو رسنۍ خپل خپل مینهوال لري، خو په ډېری مواردو کې نشراتو باندې د ټیټې کچې له امله نیوکې هم منځته راځي. خو دا چې پامیر پریس په د هرات په رسنیو کې څه ډول وځلیږي وخت به یې ځواب ووایي.
و امریدل چې په هرات کې د پامیر پریس په نوم یوې آزادې خبری رسنۍ په فعالیت پیل وکړ. او سم ننګرهار ته زو. جاپان به په راتلونکو 15 کلونو کې د ننګرهار له خلکو سره په بیلابیلو برخو کې اساسي مرستې وکړي. په دې اړه د ننګرهار د والی او د جاپان د جایکا مؤسسې د مشر ترمنځ پرون یو تړون لاسلیک شو. له جلال آباد دغه 15 کلن پلان په اړه د ازادي راډیو خبریال داود وفا راپورټ لري.
د جاپان هیواد د ننګرهار له ولایتي ادارې سره د 15 کلنې مرستې تړون د سه شنبې په ورځ لاسلیک کړ. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د دغه تړون تر لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل د جاپان جایکا موسسه به د راتلونکو 15 کلونو لپاره په بېلابېلو برخو کې د ننګرهار له خلکو سره مرسته وکړي او ډېره برخه به یې د راستنېدونکو کډوالو د ځای پر ځای کېدو پر مسأله ولګول شي. ننګرهار والي وویل
د جاپان د جایکا د موسسې سره مو د 15 کالو لپاره قرارداد امضا کړي. په دا 15 کاله کې به دوی په پزرات کې صحت کی پمارب کی او پنور بخشن کی بقوما کبی نوزه د جاپان د خلکو او د جاپان د حکومت څخه په خاص ډول د غتاس زړه شکر کوم او د جاپان د جیکاو د ابو مسجد خدر شکر کوم چې رنګ هر په ولایت کې په مینون ډالرو باندې کوم کنه کړی دی. ان شاء الله په ځکل انکشافي پلان کې زموږ سره د جیکا موسسا شریک سول او زموږ سره امضا وکړه چې په 15 کال لپاره باندې پروژې ورته ورکړي او په خاص ډول به د مهاجرینو سره ډېر کومک وکړي.
ننګرهار والي د جاپان د 15 کلنې مرستې ټوله بودیجه ونه خوده او دا یې د خپلې ادارې د پرمختیايي کمیټې په پروژو پورې مربوطه وګڼله. ده وویل
هغه پروپوزل پورې اړه لري او په پروژه پورې اړه لري چې هغه څور پیسې کېږي یعنې تخمیني امیدارې خو صرف یو شی وویل سول چې د ټول افغانستان په سطح 40% د مهاجرین و ننګرهار ته زیات دي. یعنې د ټول افغانستان مهاجرینو دغه ډېر زیات دي د مهاجرینو پر ابته ډېر کومک کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس نصرت لار سلا وویل ولسونه له نړیوالو نه کار غواړي او دا ډیره ښه ده چې جاپان اساسي مرستو ته راوړاندې شوی. د وویل ولسونه د جاپان له هیواد نه منندوی دي. جاپان هیواد تر دې وړاندې هم په ننګرهار کې مهمې اساسي پروژې جوړې کړي چې وایي د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید په نامه هغه کانال دی چې د کونړ له سیند نه د 15 کیلومترو په حدودو کې د ګمبیري وچه دښته خړوبوي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په جلال آباد کې د پوسټ باکس شمیره 4.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. په کابل کې زموږ همکار د څو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکي راوړي.
ارادي ورځپاڼې په یو مطلب کې چین ته د جمهور رئیس حامد کرزي سفر څېړلې دی او پوښتلي دي چې آیا دا سفر سیاسي اهداف لري او که اقتصادي. په مطلب کې د افغانستان او چین د اړیکو تاریخ ته کتنه شوی او په افغانستان کې په ځانګړې توګه د قانونو په برخه کې د پانګونې لپاره د دغه هیواد لیوالتیا څېړل شوې ده. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د حکومت په تیرو کړنو تبصره کړې او ویلي دي چې 15 نور کاري کالونه هم په مخ کې دي او دا ځل باید کابینه او پټولو کې دولت ستونزې تشخیص او د هوارېدو لارې چارې ولټوي. د ورځپاڼې سرمقاله د سکل د کانکور ازموینې د نتایجو او د زرګونو بې برخلیک ځوانانو د راتلونکي په اړه ده. د انیس دولتي ورځپاڼې د نننۍ ګڼې سرمقاله په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د یو پلاوي د لیدنو کتنو په اړه ده او لیکلي دي بلاخره د دې وړتیا ومنله چې د خپل هیواد د ثبات او امنیت لپاره واحده مفکوره ولټوي. خو په سرمخالی کې په دې هم ټینګار شوی چې خبرې اترې باید د ټولو ګټو ته د درناوي په شرط ووسی. انیس په یو بل مطلب کې چین ته د جمهور رئیس سفر او د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو تاریخ څېړلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستانه اړیکو یې ټینګار کړی. ملي ارمان ورسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د کابل کانفرنس په جوړېدو کې له افغان دولت سره همکاري کوي. ملي ارمان ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسیو انتقاد کړی او لیکلي دي چې دغه هیواد غواړي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ټاکونکی رول ولوبوي. ویساورس پانه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي سټیفن د میستورا څرګندونه خبرې کړي چې ویلي دي د افغانستان د ستونزو د حل یوازینی لار سوله او خبرې اترې دي. د ورسپانې سرمقاله د روغې جوړې لپاره په کابل کې د افغان دولت او اسلامي حزب د وروستیو مذاکرو په اړه ده او په دې ټینګار پکې شوی چې ځینې کورنوي او بهرنوي کړیو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د روغې جوړې دغه بهیر زیانمن کړي. اصلاح او هیواد دولتي ورسپانه هم په خپلو نننیو غړو کې بیل بیل تحلیلی مطالب خبره کړی دي. هیواد په خپل سرمقاله کې د افغانستان او چین د اقتصادي اړیکو په لا پراختیا ټینګار کړی او تمه خوده چې دغه هیواد ته به د جمهور رئیس حامد کرزي سفر ګټور تمام شي. خو د اصلاح څو مطالب په افغانستان کې د امنیت او پوځي عملیاتو مسایلو ته ځانګړي شوی دي.
وخت په افغانستان کې نږدې 10:30 بجې کېدونکې دي. وړاندې په خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، ګړې اچار او کور کلی. او دغه راز په واشنگتن کې د امریکا او د پاکستان د ستراتیژیکو خبرو په اړه هم د سیاسي چارو له یو کارپوس رغېدلې یو خو اوس به احمد شیبر تور ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
تمکی جی چې افغان جمهور رئیس حامد کرزی چین ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له جمهور رئیس و جن تاو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو پر پراخېدو خبرې وکړې. د اسلامي کنفرانس مشر پرون په اسلام آباد کې وویل چې له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو په بیړه وتل به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لین اس پرسن پرون د افغانستان په جنوب کې له ډنمارکي عسکرو څخه لیدنه وکړه. افغان حکومت خدای رحیم د اورسګان ولایت او مولانا عبدالرحمن کبیری د پنشیر ولایت د سرپرست والیانو په توګه وټاکل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د بلوچستان د بلیلی په سیمه کې افغان مهاجرو ته خبر ورکړی دی چې دوی کولی شي چې افغانستان ته د ستنېدو لپاره د دوی دفتر ته ورشي. تر اوسه دغه دفتر ته کله چې افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو بهیر پیل شوی دی یوازې شپږ کورنۍ ورغلي دي. تاکل شوی دی چې جکپور پاکستانی هیئت نن په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره خبرې پیل کړي. چارواکو دغو دوه ورځنیو خبرو ته د ستراتیژیکو همکاریو نوم ورکړی دی.
لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوی د نن په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې چې ستراتیژیکو همکاریو خبرنوم ورکړل شوی دی پایل شي. دغه خبرو مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. په دې خبرو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراخېدو او دغه راز د سیمې پر یو له نورو موضوعاتو سربېره د افغانستان کې په د سیمې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو هم خبرې کیږي. د دې خبرو په اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کارپو او خبريال زرغون شاه شینواري سره مرکه کړي او د دې خبرو او ورڅخه په دې اړه چې دا خبرې به د افغانستان لپاره څه نتایج لزان سره ولري په دې اړه ورڅخه ځینې پوښتنې کړي. دا مرکه په ګډه وورو.
نن د پاکستان جکپوري هیئت له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي او ویل کیږي چې د خبرو د اجنډا په سر کې د افغانستان مسله ده. په هغه صورت کې چې افغان لورې په خبرو کې نه وي، نو خبرې به د افغانستان په ګټه فیصله شي.
پاکستان او امریکای تثیرو څلور پنځو میاشتې نه را پدې خو د افغانستان د کرکېچ په اړوند یو بل ته ځنی امتیازونه ورکړي دي چې دغه امتیازونه کې د اول سر نه د افغانستان دولت یا په افغانستان کې حاکمه اداره نه ده شامله. مثلا پاکستانیانو وکړې شو چې د طالبانو ځنی کمانډانان چې د غول لپاره مهمو هغه د هغې ستراتیژۍ د تکمیل لپاره بندیان کا کم چې په ترکیه کې د امریکای او پاکستانیانو او افغان حکومت ترمنځ ور باندې خبرې شوې.
شنو رسپ فکر نه کوي چې چرته واشنگتن اسلام آباد ته امتیازات ورکړي د افغانستان په برخه کې هند به خوابدای شي؟
بالکل به خوابدای شي. دغه د تیرو یوی وینیم میاشت کم تحولات چې موږ تاسو زمنګ په منطقه کې ګورو هغه دا دی چې د افغانستان په اړوند باندې د امریکای او د غرب د سیاست د جریان د هندستان په ګټه باندې نه دی روان او حتی د افغانستان دولت مشر خاغلی حامد کرزی دا خبره چې اسلام آباد کې د کوله چې پاکستان زمونږ ډیر مهم رور دی او هندستان زمونږ یو دوست هیواد دی، دغه هم په ډیپلوماټیک ژبه کې او هم په عملی مسایلو کې ان په دې باندې پوهیږي چې پاکستان څنګه ورځ په ورځ باندې د افغانستان په مسایلو کې غرب ته دا قناعت ورکوي چې تاسو که د افغانستان مسایلو کې قاطع او غوږ برخورد کوئ باید د پاکستان د زاویې نه ورته وګورئ.
که چیرته بیا هم امغه ستاسو خبره سمه وي چې امریکا پاکستان ته د افغانستان په برخه کې امتیازات ورکوي، د افغانستان د ملت لپاره به ګټه څه وي؟
که پاکستان غواړي چې په افغانستان د خپلواکۍ او په افغانستان کې د یو مستقل نظام د حاکمیت په عقل باندې هغه امکانات چې د دو سره د دیرشو کلونو را پدې خوښته هغه نه مثبت استفاده وکړه او پاکستان حاکمان په دې باندې پوه شي چې په یو باثباته او سولمن افغانستان کې د دو څومره بزنس، تجارت، اقتصاد او څومره ګټې پرتې دي، کدي اړخته دوه توجه وکړه، زه فکر کوم دا به ډیره ګټه وري. مګر که پاکستان په افغانستان کې د هند او پاکستان د اختلافاتو په اساس یا په منطقه کې د ایران او پاکستان د اختلافاتو په اساس د افغانستان د خاورې نه د یو موقف لپاره استفاده کوي او د هغه موقف د لاسته راوړلو لپاره د فشارونه په امریکا او افغانستان باندې اچي. زما په خپل عقیده باندې دغه ډول خوږوالی د روابطو د امریکا او پاکستان په منځ کې هیڅ ډول د افغانستان د منافعو سره سر نه خوري.
د سیاسي چارو کارپو او خبریال زرغون شاشین وره یو چې په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د خبرو په اړه نظر څرګندو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ګوړې اچار او کور کلی خپرېدو ته چمتو دی، خو لومړی به د ګوړې اچار تفریحي پروګرام په ګډه واورو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریتونکو سلام، نو روز را روان دی چې ساکل به کمپیرا کچیرته پریوزی د ډالر په کانتینر او کده کابل خار په کوم ډیران زه چهار چرته پریوزی پری دیوزی غمی ما کوئی ځکه تر څو چې دا اداري فساد او خیانتونه وي له مصیبت هسې هم نه خلاصېږي. د خپرونې په پیل کې مو د نوي کال په مناسبت له یو شاعر زعفران خاټول صاحب سره مرکه کړې ده. راځئ چې وایې ورو.
زعفران غاټول صاحب، کلمړی ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم یې سید الله دی او په زعفران غاټول مشهور یم، شاعري کوم او همدغه مې کار دی.
ډیر ښه زعفران غاټول صاحب، که د شعر د ډولونو په هکله رڼا واچوئ بده به نه وي.
شعر خو په څو ډوله دی، خو په اصل کې په دوه ډوله دی، یعنی سپین شعر او خړ شعر.
دا سپین شعر کوم یو دی او خړ یې کوم؟
سپین شعر هغه دی چې نه قافیه لري او نه وزن، نه کوم چوکاټ لري او نه کوم ردیف، او خر شعر بیا هم قافیه لري، هم وزن او هم نور شیان.
ته کوم ډول شعر وایې؟
زه زیاتره دغه سپین شعر وایم، ځکه اوس ټول شیان بی وزن او بی چوکاټ دي.
سړی څنګه شعر کېدای شي؟
تر هغې چې سړی مین نه شي او معشوقه ونه لري شعر کېدلی نه شي.
یعنی خامخا به سړی لومړی په چا مین شي او بیا شاعر؟
دا مهمه نه ده چې سړی د خامخا په چا مین شي، مینه له هر څه سره کېدای شي، لکه له خېټې سره، له ډالر سره، له چوکۍ سره، له دندې سره، له خکور سره، او اوسنۍ مینې زیاتره له همدغو شیانو سره دي. نو ځکه شاعران هم چې کله خپلې دغې معشوقې ته ورسېږي نو بیا نه شعر وایي او نه ورته غوږ نیسي.
د تا په نظر کومه مینه ډېره ښه ده؟
زما په نظر د ډالر مینه ډېره خوږه ده او ښه هم ده، ځکه که د ډالر ولرل نو بیا هر څه د تا او هر څه لاسته راوړی شي.
نو تر اوسه خو ما د یو شاعر هم داسې شعر نه دی لیدلی چې د ډالر ستاینه پکې شوې وي، او یا هم د ډالر ښکلا لکه زلفان، شونډان، وریځې او باڼو ته پکې اشاره شوې وي.
اوه، خو ته چې کوم د مشاعرې محفلونه ګورې هغه ټول په ډالرو جوړیږي او د ډالرو لپاره جوړیږي، او که نه ته به د کومې حجرې او ډیرې مشاعره راونهښیې، او هغه د والیانو چارواکو مشاعرې خو ټولې د ډالرو دپاره دي.
غاټول صاحب، که اوس د کلام یوه نمونه را واورې خوشاله به شو.
سمه ده سمه ده، ولې نه. دا زما یو شعر دی چې
ارشاد ارشاد
نوې مې لیکلی دی. ګمنځ مې واخیستله چې مې پیکې شانه کم، ګمنځ مې واخیستله چې مې پیکې شانه کم، آینې ته ودرېدم خو پښیمانه شولم، ځکه چې سر باندې مې یو نیم ویښته هم نه و. ځکه چې سر باندې مې یو نیم ویښته هم نه و.
ډېر ښه شعر دی وویلې. په شعر کې د تشبیه او استعارې په هکله څه نظر لرې؟
په شعر کې تشبیه داسې ده لکه په حکومت کې چې رشوت او اختلاس دی، یعنی لکه څنګه چې حکومت بېل رشوت او اختلاسه خوند نه کوي نو دغسې شعر هم پرته له تشبیه خوند نه کوي. او پاتې شوه استعاره. نو استعاره خو په شعر کې داسې ده لکه د حکومت مشران چې په خپلو خبرو کې له اداري فساد اثر ټکوي.
پوه نه شوم غاټول صاحب.
په دې خبرو شاعران پوهېږي، ضروري نه ده چې هر څوک دې پرې پوه شي.
اوس که دغسې یو شعر راته ووایې چې د تشبیه او استعارې صنعت مو پکې کارولی وي ډېر خوند به وکړي.
ولې نه ولې نه، وبه وایم درته شعرونه به درته وایم. شعر داسې دی چې تا چې مسکال وکړ په دا پستو ګوتو، تا چې مسکال وکړ په دا پستو ګوتو، در باندې پوه شوم ګلی چې بیا د تیر غوندې لکه د تل په شانتي سمه مفلسه یې ته او سمه مفلسه یې ته.
واه واه، څه شعر دی ویلی. واه واه، نو په دې شعر کې خو ما تشبیه او استعاره پیدا نه کړه.
په دې خبرو شاعران پوهیږي، ضروري نه ده چې هر څوک دې پرې پوه شي. کنه په شعر کې د تشبیه توری کار شوی دی او هغه دی لکه
که په آخر کې څه پیغام لرې وړاندې کولی شئ.
د ما پیغام ټولو شاعرانو ته دا دی چې ریاضت دې وکړي، مینه دې وکړي، او پاکه مینه خو له ډالره سره، او که په دې مینه کې کامیاب شو نو نورې مینې لکه د جلۍ، څوکۍ، کوټۍ او خیټې مینې به یې په خپله په درشل سر کې دي.
اف میوه ښه خوند کوي، خو چې له چا سره پیسې وي. هغه چې پیسې نه لري نو په خپلو اولادونو داسې هم وچه میوه خوړلی شي. پام وکړئ.
پلار، لږ وچه میوه خو راوړه چې د نوروز لپاره اف میوه ترې جوړه کړو.
رښتیا وایي، دا څو کاله مو نه ده خوړلې. د ما خو یې خوند امیر دی چې څه ډول خوند لري.
پلاره، زه سکل خو یې راوړه.
په څه شی راوړم؟ تاسو ته چې هر څه په خوله درشي وایي، د وچې میوې له بیو خبر یې؟
خو چې هغه ګرانه ګرانه وي، پاو به یې په شل افغانۍ وي، څه د سړي په سر خو به نه وي.
او ساده ښځې، ته د پیل په غوا کې ویده یې.
ولې؟
هغه د شلو او دېرشو افغانۍ وختونه لاړل، و د سوونو خبرې دي. د سوونو
څنګه؟ د سوونو خبرې دي.
داسې چې خرابه بادام هم کیلو له څلور سوه افغانۍ ټیټ نه دي، پسته هم له پنځو سوو کمه نه ده، چهارمغز او نور شیان خو یې پرېږده.
چې داسې ده، نو په اف میوه باندې لویه تیږه واړوئ. زموږ پلار یې په دې بیه نسي خوړی.
ښځې، یو چل مې زده دی، که ډېره نه وه نو لږ لږ خو به در باندې وخورم.
هغه څنګه پلاره؟
هغه ما ته معلوم دی. سبا ته دې د وچې میوې منډۍ ته بیایم، بیا به دې هلته پوکم.
و سړیه، چې غلا پې ونه کړې.
خدای مو دې له غلا وساتي. هو ښځې، دا ته څه وایې؟ که تر اوسه مې کړې وي نو له دې وروسته به یې هم وکړم. دکانداره وروره، دغه بادام کیلو په څو دي؟
دغه ښه
هو
دغه کیلو په څلور سوه، هغه بل هغه څنګ ته یې څېښي دي، هغه کیلو په پنځه سوه،
ښه،
او هغه نور کیلو په اووه سوه افغانۍ.
ته لږ لږ راکړه چې دغه زوی مې وخوري چې ترخه نه وي.
عجیبه سړی، په خپله یې وخوره، په زوی دې ولې خوري؟
وروره، زه روژه یم.
سمه ده، لاس دې ورسېږي، خپله یې درواخله.
ښه، ته ودرېږه. دغه دې بچه، لومړی دغه وخوره، ونیسه.
پلاره، په جیب کې مې واچوم؟
او خو چې دکاندار بلې خوا ته کتل.
پلاره، دا خو تریخ و.
دا د اووسو و. وروره، هغه ممیز په څو دي؟
دغه سره کیلو په یو نیم سل دي، هغه سره کیلو بیا په درې سوه دي، او هغه شنه کیلو په څلور نیم سوه، او هغه نور شنه کیلو هلته پاس ایښي دي، هغه په څلور سوه افغانۍ.
ډېر ښه، ډېر ښه. خیر، ته داسې وکړه چې لږ لږ مې زوی ته ورکړه چې خوند یې وګوري، چې تروه مې وي.
او زوروره، لاس خو دې ورسېږي، خپله یې ورکړه.
سمه ده، ته بچیا دا وخوره. بیا دغه وخوره، دا چې دې وخوره بیا دغه نور وخوره، پوه شوې؟ ښه یې وژوې چې خوند یې در معلوم شي.
او دا هم تروش دي.
ګوره وروره، دا زوی خو وایي چې دا ټول تروش دي.
ځه خدای دې خوار که، یو چارک دې پرې وخوړل بیا وایه چې تروش دي. زه یې په تاسې له سره نه خرڅوم. ځه
څنګه هوالکه، نن خو مې په وچه میوه ښه موړ کړې.
هو پلاره، آم پیکۍ او نور ته مې هم ورکړه.
پلاره، خیر دی، سبا ته ما هم در سره بوځه.
سمه ده لورې، به به دي ځم. وروره، هغه پسته کیلو په څو ده؟
هغه مالګه والا په څلور نیم سوه، او دغه بې مالګې کیلو په څلور سوه افغانۍ.
ګوره ورو ته داسې چل وکړه چې ته مې دغه لور ته لږ لږ ورکړه چې ویې خوري چې زړه مې وي. یوه ورځ مې پنځه کیلو واخیسته خو چې کور ته مې یووړه ټوله زړه او چینجنه وه.
ته یې خپله وخوره وروره؟
ما روژه نیولې ده، دا به یې وخوري.
لاس دې ورتېر کړه، خپله یې ورکړه.
ښه واخه واخه لوري، واخله لوري دا وخوره. ښه
راکه پلاره.
ښه وژ ویه چې په زړه او نه وي پوه شې.
دا څه کوې وروره؟ تا خو یوه لپه ورکړه.
وروره ته ودرې چې خوند یې ور معلوم شي. څنګه د لوري؟
ښه ده خو پلاره، لږ زړه غوندې ښکاري.
ښکاري نه چې سمه زړه ده. زه چې دغه بل دوکاندار څخه یې واخلو، زه چې هغه دوکان یې وخورو.
دا څه مسخرې مو جوړې کړې دي؟ یو یو پاو مو خوره او بیا وایې چې زړه غوندې ده.
والکه جعفره سړی مه پرېږده، را چپه یې که پرونې په زو یوه کیلو وخوره ویلی چې بېکاره ده، مه یې پرېږده را چپه یې
که. دا څه کوې؟ د خوشې کوي خدای مو خوار کړه، لرې شه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه غیسونکی وو عبدالله صمدی، عبدالرحمن صادق سپیغر، حسیب الله جلالزی، سپوږمۍ هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لسیاویا، کندهار 2، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 104.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو،
ګران اوریدونکو سلامونه، نور محمد لهو هم ستاسو خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خپرونه کې لومړی د هغو کسانو پاک لغږیږو چې مایوبینو او معلولو کسانو ته احترام نه کوي او هغوی په بدو نومونو یادوي. ورپسې په دې اړه چې څنګه کولای شو د خپلو کورونو انګړونه او حویلۍ په ګلانو ښکلي کړو یو مطلب لرو، او په پای کې د خپرونې تمثیلي ټوټې ته مو هم وخت بیل کړی په دې هیله چې تر پایه له موږ سره واوسئ. گرانو اوریدونکو، یو شمېر کسان نه یوازې له خپلو معیوبو ورونو سره کومک نه کوي، بلکې هغوی په بدو نومونو یادوي او په هر ځای کې کوشش کوي په هغو ملنډې ووهي. د ګردیز اوسیدونکی شفیق الله وایي: زموږ په کلي کې یو معیوب و چې په پښې ګوډ و. یو شمېر کسانو د دې په ځای چې دی په خپل نامه یاد کړي، نو هغه ته به یې ویل ګوډیا، او یا به یې خپلو منځو کې سره ویل هغه دی ګوډی هم راغی.
زموږ په کلي کې یو ګوډ و، زموږ په ځای کې بیا به داسې راغی، د خلکو به ورته ویل ګوډ راغی، ګوډ راغی، خندا به یې پورې کاوه. نو بیا به دغه خلکو خندل پورې د هغه هېڅ عزت نه و، چې دا د خلکو نه غواړم چې دغه ګوډ باید په خپل نامو باندې یاد شي، د هغه سپکه ونیسي.
د وردګو اوسیدونکی عتیق الله وایي: په یو شمېر کورنیو کې هم له معیوبو اولادونو سره سام چرن نه کیږي، که څه هم د مور او پلار لخوا ورسره سمه رویه کیږي، خو د کورنۍ نور غړي بیا هومره خیال نه ساتي.
په بعضې کورونو کې، په بعضې فامیلیو کې معیوبین شته دي. دوی فامیل ورور خور دوی سره سمه گزاره کوي، د دې په خاطر چې دا د دوی خپله عز وده. مګر په دې کورنۍ کې چې د بل کور ښځه راشي، مثلا د دوی وندیارګانې، نو دوی د هغې سره سمه گزاره نه کوي. هغه وایي دا بیکار دلته پروت ده، دا سم کار نه کوي، کار روزګار نه لري، کالی موږ ور مینځو، او دغه سنور خبره هم سادی چې
لیکوال او روانشناس مزمل هوتا کوي مایوبین ده احترام وړ دي موږ ته پکار دي چې لکورنې ورانه ولې تر اجتماع او ټولنې پورې ټول خپل هغه ورونو ته چې مایوب دي پدرنه وګورو څو هغه ته د مایوبیت او کمزوري احساس پیدا نشي
کله چې له مایوب سره څوک بد رویه وکړي لږ هغه ته پس پک سترګ وګوري هغه په جامعه کې خپل ځان کم احساسوي نو وایي چې زه مایوب یم د ما لاس نسته د ما پښه نسته خلک ماته په بد سترګ ګوري نو موږ باید داسې ونه کړو باید هغه ته په درنه سترګ وګورو د هغو احترام وکړو د هغو سره په هر اړخیزه ستونزو کې له هغو سره مرسته وکړو ځکه که له هغو سره مرسته ونه کړو هغه د هغو په ذهن په رواني حالت باندې د هغو فشار دي او بالاخره هغه په عصبي تکلیفو باندې اخته کیږي او دې ته اړ کیږي چې خودکشي وکړي نو موږ تاسو باید خپله ټولنه خپل خلک دې ته وهڅوو چې د مایوبینو سره مرسته وکړي کومک ورسره وکړي د ژوند په ټولو کارونو کې دوی ته باید په خپل نامه باندې خپل نوم واخیستل شي او مایوسی نه کړي تر څو هغه بیخي د احساس ونه کړي چې موږ مایوبین یو او له موږ سره په ټولنه کې بد چلند کیږي هغه ته باید داسې یو نوی احساس ورکړل شي چې موږ مقصد جوړ خلک یو بیخي مایوبین یو
په پای کې ښاغلی هوتک زیاته کړه په نورو ملکونو کې د مایوبانو دپاره ډېرې اسانتیاوې موجودې دي د ژوند په هره برخه کې مایوبانو ته نسبت روغو کسانو ته زیات حق ورکول کیږي نو موږ ته هم پکار دی چې خپلو مایوبانو ورونو ته د کومک په کولو سره خپل انساني مسؤلیت ترسره کړو عزتمنو اوریدونکو څرنګه چې د پسرلي د موسم ورځې شپې دي نو په دغه وخت کې پکار دي چې هر سړی تر خپلې وسې خپل شاوخوا د ګلونو په کرلو سره رنګینه کړي یو شمېر خلک چې پولا او پټۍ نه لري نو هغوی ته پکار دي چې په خپلو حویلیو کې ګلان وکړي او د ښو بوټو په کرلو سره یې ښکلا زیاته کړي د کابل اوسیدونکی اسدالله وایي یو شمېر خلک د خپلو کورونو په حویلیو کې ښکلې نیالګي او ګلان نه کري زینو کورونو ته چې ورشي یو بوټی به هم پکې ونه ویني
د ځینو خلکو کورو ته چې ورشي نو ګل پکې شته نه کې ونه پکې شته شنه شنه ځایونه نشته پکې داسې ځای رنګ ځای
د وردګو اوسیدونکی واحد سباون بیا وایي یو شمېر کسان په کرایي کورونو کې اوسي دوی وایي هسې هم له دې کوره ووځو خپل کور مو نه دی چې خواري پکې وباسو
د دې په خاطر باندې ګلان پکې نه کوي چې مثلا اول خې وخت نه وي معلوم کې قرارداد ورسره کړی یم د یو دوه میاشتو لپاره قرارداد کړی وي او درې میاشتې لپاره او بیرته ځینې ځای ګلان بل چاته پاتې نو په دې خاطر باندې چې د خپل کور چې مثلا سړي ته یو احساس پیدا کوي چې خپل کور ښه جوړ کړو
خو د کابل اوسیدونکی محمد یاسین وایي له رواني پلوه ښکلو رنګونو ته په کتلو سره موږ ته فکري تعادل پیدا کیږي او ورسره مو روحي ستړیا او مړاوي توب هم کمیږي
ګلان او د ونو کینول دا په یو محیط کې په یو جامعه کې ډیره ښکلا رامنځته کوي یعنی طبیعت ښکلا د دوی داده چې د هر خسته نه پستند موتیږي او هر خسته روح ور باندې خوشاله کیږي د سهار او طبیعت کله چې د خوب سړی پورته شي نو ډیر خسته وي کله چې په ښکلې موسم کې په ښکلې بوټو او ښکلې ګلانو باندې سترګې لګیږي او سم د لاسه د خوب تښتي او مغز به آرامکی مغز طبیعی و آرامتیا حاصلیگی او دای پا طبیعت که پا محیط که خوشحال جوان کولیشی نوزه دست وایم چه هر انسان پا هر زایی که جوان که دقیقه انسان که ورست زیدهی که کلا ورزن پات شید اپ تول بهتر او که خبروی
په پای کې خاغلی محمد یاسین وویل موږ باید چې هر چیرته یو او یا که د لنډ مودې د پاره هم چیرې اوسو نو کوشش مو باید دا وي چې خپل سیمه کاغه کور وي او یا مو د کورونو مخوي د ګلانو په کرلو سره باید خایسته کړو اوس نو د خپرونې د تمثیلي ټوټې وار دی په دغې تمثیلي ټوټه کې زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رڼا هیواد ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې
تو درې دغه خوش و تو درې چې د هرلیک چپس مورته پخه کړم ماشومانو چپس ډېر خوښېږي څنګه مې سترګې مې دودوي خدایا دې د ظلمي پلار ته انصاف ورکې یو ګاز راته اخیستی و د دې درد نه بې خلاصه کړې وم سر مې په درد څه
خزی و خزی چیری؟
آه دلتا یم پخلنزی که یم و سرای رازا
چه خب چه بخوی بیا؟
سرای ما شما نو ویل چه میلی تا بلاشو بس اما اقا دیگونه میلیخ تایار کرده ورتا
بیاری چیشی میلی دا میلی تا بلاشو هر که بخپل سرکارو نکی ایسا که دیگه میگه دی میلی تا بلاشو
گوره و سرای ما شما دی عقل ری سی میلی تا لارشی اقا دی زرمینه دیم زی بی بی گل دیم زی موگ بم لارشو ساد بمو تیر سی
زمای پاگوی کار نشتا دی چه هر چوک زی زی با زده نه بیم و نه دی دیگونه بخوا بس
و سرای خیر ده
گوره او خزی در تمی ویل چه میله میله ده پریده 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 ویخه
واه واه میله میله ده تا هر ورز میله کهوی مگ چه ورز در توایی بیا مگ نبیایی
زی چه کم زمان خپل کرده تا ده کور خزی کرار کور که کنست تا ده میلو سرسه جاره ما ده کلی خلق بسه وی ده آقا ده پلانه خان او گوره چه وز میلو تم زی خزی او گوره وز پاک ماشومانی او گوره چه مخی کلی میلو تا
سره یو تو خونه آقا ده گلالایم طول مخی کلی بیایی
بالا همی ور پسی چه گلالای بیایی زمایی ده گلالا سرسه گلالا ما تا مخی مخی تا مکوا گلالای بیایی خیلی سره یه مال ده ورده که ده مغل ده غلطه اولی که ورده که ده چوی خوریم دلتا
طول شیان می آیف سو وی خدایا
جالا مالا دی پریده نورا وخلا دیگ میگیده وخلا واشمان دیوار که چوی خوری
سدی که خونی سدی که چیری سلام علیکم وزی افتاج خیل
که
خیل رو سی رو رستانی مسی خیل رو سی چه نکل تیدا چه دا وزی جانی چه
پیچه دا آقا دی تروری دی سر که بلا وادا
چی شوائی
دیگ پا خواهم میلی تزو زمزم و ماشومانم بوزا و تم لارشا دا بیل بیل دا غمرات پیدا
بوری بوری ما دا غلط خبر ورتا کری و سی طول کلی خزیزی مرزی ملمگم بوزا
ندا خوی بد نجی در توی دورو چن
خوری زمای دی کلی خلکو سر اسی چیزی زیزی با زن نزم نزم نمی خزا بیم نماشومان بیم خلق با چوی
ولی خلق چوی پا دی که نخو شدی میلو تا ضرورت لری ماشومانو میلو تا ضرورت لری اواتنگ شا اواتنگ در طول باید ووزی چکر ووی یه ورز سات خپل تیر که
آقا در دیگه پخکر وردن وار که ماشومان در چوی خوری میلا میلا در میلا
نو پا کور که خو سیده پا کور که خو اره ورز در یخ پل سات تیری ماشومان دور دور از غلی میلی تا خو ضرورت ستا چه ولارسی طول چه در کلی دست یواز تو خدای چه تا چه آده خدای در طول چه در کلی شدی طول اجه په موټرانی کې بار کړی بیا یې میلو ته دې ګولې پاخه کړی تا خو ضرورت ته چې باید ووزه د کور څخه بس هم لاس په کور کې به ناست ناست وي ټوله ورځ
ترورې ما خو تر اوسه څوک نه دي لیدلي چې میلې ته تللي وي
او خپله هره ورځ ځي
شل
چې بیا ورته وایي بیا موږ یوه ورځ هم نه بیایي
دغه ماشومان ضرورت لري او ښه ده چې ولاړ سي وګرځي په باغو کې چکر ووهي د ورنو لاندې ساتیری وکړي ښه ګلان دي ښه تازه تازه هوا ده ولې داسې کوې
ورکېږه خورې په دغه خبرو پسې مه ګرځه پرېږده ښځه ده کور کې ناسته وي هغلی ماشومان دې خپل پاک وینځي او ښه شیان دې ورته پاخه کړي همدغه میله ده
بس ته باید لاړ سي میلو ته ښځې باید لاړې نه سي موږ دا د یوه جمعه بعد یوه جمعه بعد شکر دې خدای ته دې مزوی د زوی غم دې خدای نه راکوي بیا یې میلیت ټوله په موټر کې بار کړو دېګونه پاخو کړو یو څه خپله ډوډۍ په د باندې کې وخورو څنګه ښه خوند کوي داسې مه کوه بایزه ده ټوله ها وګوره دېګونه یې ټوله پاخه کړې دي ولې داسې ظلم ورسره کوې ماشومان ما چاو په موټر کې دامده سره واخه بایزه کړه میلیت سج مې تیر سي
والا څه وایم خورې خو څه وایم چې دا د کلي خلک هغسې خلک دي تا ته معلوم دي بیا به راپسې خبرې کوي
د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه والا که یې څوک خبرې درپسې وکړي په دې کلي کې ټوله ځي میلې ته داسې نه چې یوازې ته روان یې تا نه دي لیدلي ته ورسه بیا ګوره
خوره خو بیا شکر دای خپل موټر لرو داسې خو نه ده چې کرایي موټر کې ځو
چا کرایي موټر په پروا نه ستو لاسې چکر وای څه پروا نه دای کرایي موټر هغه دی ولادي موټر خپل له په ور کې په موټر کې کښان کښان وای دی ګونه واخی کله راځي په میله کې اخلي سات به ما شمن ټول چیز
اشتیا
وای دوی دوی څه دی ما شوم سره دبل ما شوم سره دبل ما شوم سره څنګه ښه خوان کی او څنګه ښه تازه هوا ته اوس شکر
والله څه وایم خوره خزر راستا خبر به ومنو خزه دیگه میگی دی تیار کزا
دادا ناسا دا بیچاره جاری وقت دی گولی دی ما شما انتم کلی و رواقون دا ورزی دا خیلی سر
سمه دا سرائی
قدرمن اوریدونکو د خبرونه تمثيلي ټوټه مو واوریده چې ورسره زموږه د خبرور هم پای ته رسیدي تاسو کولای شئ په توغو په دوله په سره اړیکې ټینګې کړئ په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 1401 په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خوره لیک راستوي بیا په دې پته راولېږئ په خوره یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 1401
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.